احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې به واوري چې د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو طالبانو ډلې سپریتونه کړي دي. په کندهار ښار کې د یو مدني فعال څرګندونې هم لرو چې د دې ولایت حال په خپله ژبه بیانوي. خو لومړی خبرونه. د کابل جلال آباد پر لویه لار په دوو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوی برید وخانده او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو حمله شوې. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد پر لویه لاره د موټرو د ټکر دوه جلا پیښو کې شل تنه مړه شوي دي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه ناوخته د کابل جلال آباد پر لویه لاره د قرغیوي ولسوالۍ اړوند نارنج باغ سیمه کې د یوه کاسټر او سراچه موټر د ټکر له امله اته تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. د دولتزی په خبره په ټپیانو او مړو شویو کې میرمنې او کوچنیان هم شامل دي. شغلی دولتی زیاته کړه دغه راس پر همدې لار نن سهار د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اړوند عزیز خان کچ سیمه کې د وی ټوډي او دوه سراچه موټر ډوله د ټکر له امله دولس تنه مړه شوي او اته نور سخت ټپیان شوي چې ټپیان د درملنې په هدف روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران یې ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتو نقشې عوالامې په روښانه ډول پرې ښکاري. د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتو پر دفتر او ملکي کارکوونکو برید د نړیوال قانون په اساس منع دی او کېدای شي چې جنګي جرم وبلل شي. یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کوونکي باید وپیژندل شي او حساب کتاب ورسره وشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دی چې شای د جګړې پر مهال ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو. تندر قولي اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې پر مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسکونه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د 203 تندر قولي اردو د مطبوعاتي څانګې مسول ایمل خان مومن رسنیو ته په یوه استولې پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیسته څیرمه د ملکی وګړو په هغه مراسمو باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لاره چولو د وسلوالو طالبانو لخوا په برید تر سره شوې ده. دوه ملکی وګړي په شهادت رسیدلي او د 150 څخه زیات ملکی وګړي ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیل د عمان په سمندرګي کې د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼلی دی. په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې ویل کېږي یو یې د رومانیا او بل د بریتانیا دی. د دې ټانکر چاري د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپېده او د پنجشنبې پر ورځ حمله پرې وشوه. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپټ ایران په دې پیشه کې پړګڼلی. د خپل بریتانیایي سیال ته ویل چې په کار ده دې پیښې ته ځواب ورکړ شي. ایران تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرګون پاړه څه نه دی ویلي. العالم تلویزیون چې په عربي ژبه خبرونې کوي او د ایران د حکومت دی د یوې نامعلومې سرچینې په وینا خبر ورکړی دی چې د حمله په سوریه کې پر یوه هوایي ډګر د اسرائیل د مشکوک برید په ځواب کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی دی چې د هیواد دشمنان د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. شاه محمود قریشی پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په کراچي ښار کې د چهارشنبې ورځې برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یوه بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي یې ووژل د پاکستان روحیه نشي کمزوری کولی. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستانی پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي وو چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر وو، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره ویستله او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه وژل شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. او وروسته خبر دا چې د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا وایرس د مثبت مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره سره روان دي. تر دې دمه چین د سرو زرو د 19 میډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 12 میډالونو په ګټلو سره په دوهم او متحد ایالات د 14 چلای میډالونو په ګټلو سره په دریم مقام کې دی. که څه هم د اولمپیک سیالۍ سش کال د کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو بیا هم پرون ټوکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول شول. ټاکل شوی چې د اولمپیک سژنې لوبې د اګست تر اتمې نیټې پورې په ټوکیو ښار کې دوام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ شپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو په تیرو څلور ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپلو حملو ته زور ورکړ. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر صاحبي دفتر ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو ساتونکی ووژل شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د ټولې حملې په شاتم بولي او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډېر ژر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر گزرې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او طرحه خپره کړه. د گزرې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالی د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خرابه، مردم بسیار نگرانه.
د هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمن دي او حق حملري. خلک نور نو امنیتی ځواکونو ته هیڅ هیله من ندي او باور او اطمینان نه پرې لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې گزاره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې. د ښار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او ساحې د طالبانو نشنه پاک شو. ډېره سخته ماتې وخوړه او دقیق امار ارقام ده چې تلفات فوق العاده زیات دي. او دغه دوه ولسوالۍ بشپړه توګه باندې اوس دپاره د موږ لاس کې دي، انجیل او ګذره، چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د ګذرې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیه ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو صحاوي دفتر په یوه برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خوشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمع ورځ په ویره او اندېښنه کې تیر کړه. په تیرو څلورو ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهار هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همدارس د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت‌های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حملې له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخت مات ورکړل شو. همدارس د تخار ولایت مرکز تالوقان خرته نشتی پراخې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. ان شاء الله په وضعیت کې به خیګن راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات بارې د ملکی وګړو پر اوګو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو نوی راپور کې ویلي دي چې روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې وڅلوېخت زیات شوی دی. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم د روان څوارلسم کال له پایله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا دوه څلوېخت زره کورنیو ته لوړ شوی. د دې وزارت د اټکل له مخې په دې موده کې د کورنیو بې ځایه شویو ټول شمیر شاوخوا درې لکه کسانو ته رسیدلی دی.
افغان امنیتي چارواکي وایي د تیرو څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د طالبانو حملې د کندهار په ګډون د څلورو ولایتونو پر مرکزونو دفع شوي دي. د کندهار د خلکو له ستونزو مو د دغه ښار یو مدني فعال خبروي.
زه انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسېدونکی یو مدني فعال پایس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي حاکم دي او په عینومېنې کې په مجموع کې په بولډک کې په هلمند کې په پنجوایي کې په جړۍ کې په دامان کې په میوان کې په دغه ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنګ په مابینځ کې راغلي دي او ښځې ماشومان واړه زاړه د پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي کله په بله کوڅه کې. جنگ هر لحظه تغیر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. کډه خو نه ده برباد خاوندان د پلار خاوندان د نکاح د نوم خاوندان د ټول دا ټول ځانمن شول. دا ټول ارت کوم دا چې دا ټول د بهرنی د گاونډي هوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افاج جنگیږي. دوی د دوی هغه مسلکي کسان جنگیږي سلا ورکوي تمویلوي او درد یې زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د څلوېښت کال جنگ د اوږده جنگ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدي. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره د یوې خوا څخه جنگ د بلې خوا څخه نداري د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ یو څوک چې څو سپینځلې دې په جنازه کې حاضر وم. نو هغه د کور مشر اتللې دي دا هغه خو د مابین زولاړې قسم یې واخیستې چې وا چرګه مې درلودلې و مې وزه درلوده. دا مې د یوام سایه کړ و درول خپل بچان مې راوړه د بل هم سایه کړ هغه هم سایه هم دا چې هم سایه و چې خپل ډوډۍ نه درلودل. نو حالت دومره د تشویش وړ دي دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیواله ته مشخوا ستوسته چې لطفاً میانجګری وکړي. لطفاً دغه دغه ولسونه چې دغه جنگونو روزمره ښار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې ځانې تاریخ لوستې دي ته باور په خدای وکړه هغه هم سخت حالت دي.
له ښاغلي درویش څخه په مننه. کابل ورځپاڼه هم نن په خپلو چاپي ګڼو کې تر ډېره په افغانستان کې د جګړې په زیاتېدو او د سولې نامعلوم برخلیک او پروانو جګړو کې د ملکی تلفاتو په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. د غورسپانو تزمه همکار کتنه کوي.
هشت صبح غورسپان لیکلی په افغانستان کې پروان تاوتریخوالی او جګړه کې د ملکی تلفاتو په اړه ورستی خبره سوي ارقام ټکان ورکون کړي. په سرمقاله کې راغلی د سولې په چارو کې د دولت وزارت د راپور لمخې په تیرو څلور میاشتو کې په دغه هیواد کې له 2.5 زیات ملکیان وژل شوي. په سرمقاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازوري دفتر یا یوناما د اسد د اتمې نیټې راپور ته هم اشاره شوي چې ویل شوي یوازې په تیرو دوه اونیو کې په کندهار کې 200 ملکیانو ته مرجو بلا وخت. ورسپانلی کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن په چړنو کې تایید کړی چې د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې طالبانو سل ملکیان له کورونو ایستلی او بیا یې وژلي خو طالبان دغه ادعا ردوي. د لیکوال د معلوماتو لمخې دغه ارقام داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان د هلمند کندهار غزنی او تخار ولایتونو مرکزونو تر څنډو رسیدلي خو بیا هم د سولې څراک نه لیدل کیږي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې په تیرو 1500 ورځو کې د جګړو له امله 14000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د سرمقاله په پای کې راغلي لږمنې سره سم نړیواله ټولنه باید